چې دریم د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. سپینماڼۍ په کابل کې د بلې ترورېستي حملې خبرداری ورکوي. وړاندې به دا هم واوري چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د وړمې ورځې د چاودنې د قربانیانو شمېر تر 130 واوښت. ترکیه له طالبانو سره په خبرو ده چې د کابل هوایي ډګر فعاله وساتي. دا به هم واوري چې د دې هوایي ډګر امکانات څومره دي.
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګ شي او بله نشسته شي.
د خطرونې په روسیو کې د اسمان رنګونه په پروګرام کې له یو بزګر سره شریکېږي.
موږ غنم کرو، وریجې کرو، جوار کرو، پنبه کرو.
تر هر څه مخکې خبرونه. سپین ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي تروریستي برید خبر ورکړ. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د 104 وروستي پړاو ته داخلي شوي او د قزاقستان په یو پوځي اډه کې 14 لښ تر لښ 12 کسان وشلي او نشته سلطنه ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تاک څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې د ابي لوره له ختی زورا او شمالي دروازې سره سره دي یا هم د کورنیو چارو د وزارت د ودانۍ له دروازې سره دي باید سمدستي سیمه پریشتي. سپین ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. د داعش پورې بغړی په ننګرهار کې د بي پيلوټ الوتکې برید شوه دی. د امریکا د مرکزی قمانداني یو مسول بل اوربان په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا کس نن ووشل شو. د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان دولت څنګه په کابل کې د پنځشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تر دې چاودنې وروسته وویل چې د دې حملې عاملین به له پښو وغورځوي. په دې برید کې چې د حامد کرزي هوایي ډګر مخې ته وشو 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د ملګرو ملتو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید غندلی او عدالت ته د دې برید د عاملانو، تنظیمونکو او تمویلونکو د راکاژلو غوښتنه کړې ده. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې هر تروریستي عمل د هغه انګیزې، وخت، ځای او عاملانو ته له پام پرته جنایت دی او هیڅ توجیه نه لري. د کابل هوایي ډګر د خلکو د 104 وروستي پړاو ته داخلي شوې دي. تر شلو ډیرو هیوادو د فرانسې په ګډون ویلي دي چې د عملیات د جمعې تر ورځ بشپړ کړل. سپینې ماڼۍ وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 12,500 تنه د کابل هوایي ډګر بهر ته په الوتکو کې ایستلې دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرون وویل تر دوه اونیو په لنډه موده کې فرانسې نږدې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته لېږدولې دي. د اګست 13 چې سه‌شنبه کېږي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستۍ نیټه ده. د بریتانیا صدراعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهدت له پای ته رسېدو وروسته به بریتانیا ته نور افغانان هم راولي. د بریتانیا پوز په تیرو دوه اونیو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا 4,000 بریتانویان او هغه افغانان وویستل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو ویل کېږي چې په سلګونه نور لا هم هلته بند پاتې دي. بوریس جانسن پرون په لندن خبریالانو ته وویل چې د اګست 13 له مهلت وروسته به بریتانیا ته د نورو افغانانو د بیولو هڅه وکړي.
As we come now to the final hours of
اوس چې موږ د خپل عملیاتو پای ته را رسیدلی یو، داسې خلک شته چې د تاک کاریونه شو. دوی ته مې وینا داده چې موږ به ځمکه او اسمانونه سره ووهو چې مرسته ورسره وکړو. موږ به په دوهم پړاو کې هر هغه څه چې په واس کې مو وي ورسره وکړو.
بلور ته د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس ویلی شاوخوا زر تن افغانان چې بریتانیا ته د تک اسناد ترلاسه کړي او د 1.5 شاوخوا کې بریتانویانو ونه شو کړی چې په دې الوتنو کې له افغانستانه ووسی. طالبانو د امیر وختي وزارت شزینه کارکونکو ته خبر ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپل دندو ته حاضر شي. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د ادارې د روغتیا وزارت خپره کړې ده، روغتیاپالو ښځو ته ډاډ ورکړل شوی چې د دوی لپاره د کار کولو هیڅ ډول ممانعت نشته. په بیان کې راغلی دي چې د روغتیا وزارت ښځینه کارکونکي په منظم ډول خپلو دندو ته حاضر شي. طالبانو په نوې ملسیزه کې په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د روغتیا وزارت په ګډون په هیڅ یو دولتي اداره کې شزو ته د کار اجازه نه ورکوله. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړني خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې شزو ته به د شریعت په چوکاټ کې د کار اجازه وي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې طالبان به شزو ته په نورو برخو کې هم د کار اجازه ورکړي کنه. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی د تل لپاره له افغانستانه ووت. ایټالوي ډیپلومات سټیفانو پونټي کورو چې په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د تل لپاره خدای پاماني کوي. ښاغلی پونټو کورو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له کابل به خوشینه سره شي. هغه د ناټو له متحدانو او شریکانو له افغانستان د خلکو د وټولو په بهیر کې د مرستې په خاطر مننه کړې او ویلې دي چې د لګنو سنزو سره سره له افغانستانه د زرګونه انسانانو د وټولو په چار کې مهم رول لوبولای دی. او روسي خبردا چې د قزاقستان په یو پوزي اډه کې چاودنو لشتر لشه 12 کسان وشلي او نشته سل نورې ټپيان کړې دي. چارواکي وای دا مرجوبله د قزاقستان د جنوب په یو پوزي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه محل پېښ شو چې له څو چاودنو وروسته هلته اور ولګید. د بیرنوی حالاتو د وزارت ویان پرون د اگست په 28مه ویل لشتر لشه 2 کسان تر اوسه لا درک دي او د موندلو لپاره هڅپل شوې دي. د قزاقستان دفاع وزیر نورلان ایرمک بایوف له پیښه وروسته ازادي راډیو ته ویل چې دای لخپل دند استعفا ته چمتو دي. دا ازادي راډیو سارانه خبری مجله په منځني سبد 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زتران مختوړي. د سپین مڼې د امنیت ټیم ولسمشر جو بایدن ته ویلي دي چې په کابل کې د یوې بلې تروریستي حملې احتمال شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویان هم ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا د نورو حملو امکان شته. جان کربی همداراز زیاته کړې چې د کابل پر هوایي ډګر د وړمې ورځې حمله یو ځان وژونکي برید کوونکي کړی وه. د دې حملې د تلفاتو شمیر تر 130 اوښتی دی چې 14 امریکایي سرتیری دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت ټیم ولسمشر جو بایدن ته په کابل کې د یوې بلې احتمالي تروریستي حملې په اړه خبر ورکړی دی. جین ساکي وویل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هر اړخیز او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خو میرمن ساکي ولسمشر بایدن ته د امنیتي ټیم د دې ارزونې جزئیات په ډاګه نه کړل. پرون له دې مخکې د پنټاګون ویاند هم وویل چې ښایي داعش ډله په کابل کې نورې حملې وکړي. جان کربی په خپل خبري غونډه کې دا ومنله چې د ورما ورځنۍ حمله د مخنیوي په برخه کې غفلت شوی. ښاغلی کربی زیاته کړه چې د داعش د نورو احتمالي حملو په اړه موثق شواهد شته.
وی سټیل بیلیو دیر آر کریډیبل ثریټس.
موږ لا هم په دې باور یو چې بالقوه ګواښونه شته، یعنی بالقوه او مشخص ګواښونه، او موږ باید ځان ډاډه کړو چې پر وړاندې مقابلې ته تیار یو. دا چې د پرونی حالت د مخنیوي لپاره موږ ځینې ګامونه اخلو معنا یې دا نه ده چې دا به حتما مناسب اقدامات وي.
د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې بمی حمله د هغو زرګونه ولسی وګړو په منځ کې وشوه چې له افغانستانه د وتلو لپاره هلته راټول شوي وو. د پنټاګون ویاند وویل چې دا حمله د یو ځانمرګي لخوا په یو ځای کې شوې و. له دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې هلته 214 شوې دي. د دې حمله مسؤلیت د پنځمه په ورځ نوښته داعش ټلې ومنه او ویل چې 14 د دې ډلې د یو غړي لخوا شوې و. د دې ډلې د یو سړي عکس له ځانمرګي واسکټ سره هم خپور کړی دی. پر کابل د طالبانو لولکی ورسته په سلګونه الوتنو کې بهرني وګړي چې هلته بند پاتې دي او یو شمیر هغه افغانان چې نغوړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي بهر ته استول شوي دي. د پنټاګون ویان جان کربی همدار زیاته کړ چې شاوخوا 50,000 هغه افغانانو ته چې په بیړنۍ الوتنو کې امریکا ته رسیږي د استوګنې کورونه چمتو شوي دي.
دفاع وزارت د بهرنۍ چارو له وزارت سره په ګډه د خاص ویزو د پروګرام په چوکاټ کې 50,000 افغانانو او د هغو د کورنیو غړو ته په امریکا کې دننه د موقت استوګنځایونو د جوړولو په برخه کې مرستې ته دوام ورکوي.
امریکا ژمنه کړې چې د خپل سرتیرو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه به د اګست تر 1 بشپړوي. د لړۍ د هوایي ډګر له 14 وروسته په موقتي ډول درېدلې وه، خو پرون د اګست په 28 یو ځل بیا د دې کسانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې. په همدې حال کې د طالبانو یو جګپړي چارواکي پرون ژمنه وکړه چې د سفر لپاره د معتبرو اسنادو لرونکي افغانان هر وخت بهر تتلی شي. شیر محمد عباس ستانکزی پرون په یوه تلویزیونی وینا کې هغو اندېښنو ته چې ښایي طالبان د خلکو پر تګ راتګ کلک بندیز ولګوي په ځواب کې وویل، د افغانستان سرحدونه به خلاص وي او خلکو ته به اجازه وي چې هر وخت هیواد ته دننه او بهر ولاړ شي.
د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د پنجشنبې د ماښام د 14 له امله د قربانیانو شمیر تر 130 اوښتی دی. د دې پیښې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ له مسؤلانو غواړي چې د هوایي ډګر د امنیت ساتنې ته پام وکړي. طالبان بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې امنیت تامین دی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات اوسیدونکی حمید الله چې په دې پیښه کې د ماما دوه زامن وژل شوي وایي، د ماما دواړه زامنې د ایټالویانو په یو کم کې کار کاوه او هغوی ترې غوښتي وو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي، خو سیمې ته له رسېدو وروسته ووژل شول. دغه په خبره چې او دنه کې د ماما د زوی میرمن هم ټپي شوی او د کابل په ایمرجنسي روغتون کې ده.
د ماما دوه زامن می چې همایون او میران نومیدل ووژل شول. د همایون میرمن هم ټپي شوې ده. دوی د ایتالویانو کمپ کې کار کاوه او د سیشن به پورز ورته برېښنالي کوشو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي. 13 ورځ هوایي ډګر ته ولاړل او دا پیښه وشوه.
یوازې د حمید کورنۍ نه ده چې د دې پیښې قرباني ده، بلکې ډېرې نورې کورنۍ شته چې دا ډول ټپ یې لیدلې. نو دوی د غلام فاروق کورنۍ ده چې د تره درې زامنې په دې پیښه کې وژل شوي.
محمد زید مې ورور او احمد رشاد او ډاکټر خالد مې د تره زامن و چې شهیدان شول. دوو تنو یې د امریکا ګرین کارت درلود او بل ته یې له سفارت ته ټلیفون شوی و چې الوتنه یې ده.
د معلوماتو پر بنسټ یوازې د طالبانو وسلوال او پوځي موټرې د هوایي ډګر په دروازه کې لیدل کیږي. خود دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی د حمید کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي.
پرونی پیښه د امریکایي عسکرو تر واک لاندې سیمه کې شوې. موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ټولې سیمې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې دي. ټول هیوادوال دې آرام ژوند وکړي.
خو سره له دې چې طالبانو هوایي ډګر ته پر تلونکو لارو محدودیت وضع کړی، خو بیا هم هلته یو شمېر خلک لیدل کیږي او په دې تمه دي چې دا لارې به پرانستل شي، خو د دوی شمېر د تیر په پرتله کم دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:00 او اف ام 3.5. سپینمنې په کابل کې د بلې تروریستي احتمالي حمله خبر ورکوي او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت امریکایانو ته خبرداري ورکړې ده چې د حامد کرزي هوایي ډګر سیمه دې پریشتي. د پنجشنبې په ورځ د دې هوایي ډګر مخې ته ځان بژون کې حمله د ورستۍ شمیرو لمخي تر 130 ډیر کسان وشلې دي. د راپورونو لمخي په دې ځان بژون کې بریټ کې 100 افغانان وشل شوې دي او 14 امریکایي سرتیر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. طالبانو ژمنه کړې وه او بیا بیا ویلي وو چې د افغانستان امنیت به بشپړ تامین کړي. او دا موضوع زما همکار د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره شریکه کړه او د هغه نظر یې واخیست چې ولې طالبان ونه توانېدل چې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي 14 مخه ونیسي. ښاغلی مجاهد وویل،
دا پیښه علتونه لري. دا پیښه چې وسو غټ علت دا ده چې امریکان لا هم دلته شتون لري او بل دا ده چې یو غیر کنټرول شده حالت منځ راوست. داسې بیروبار هلته جوړ کړی دی چې کله کله امنیتي وضعیت له کنټروله وځي، نس کوی سره ډېر دقت وکړي، ډېر پلټنې وکړي چې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. که دا ده چې امریکایان هلته زر خپل ځواکونه وباسي او دغه سناریو ته نور د پای ټکه کې د ازدحام د خلکو پای ته ورسېږي، که چېرې بیا څوک د افغانستان نه د وتلو تکل لري خو قانوني لارې لرو، قانوني اسناد جوړولی شي او له قانوني لارو نه تلای شي، ولې اوس ازدحام جوړول او داسې یو حالت منځ راوستل چې هغه کابو کېږي نه. نوی امریکایان کولی شي کابو کړي او موږ هم نوي کابل ته راغلي یو. زموږ له ټولو درتون نم لوړ د حالت نو دغه ستونزې پېښېږي. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه سناریو پای ته ورسېږي. یو کله کله خامخا دغسې کړی لا هم شته چې درته شوب جوړ کړي، 14 وکړي یا مشکلات جوړ کړي، خو په جدیت سره یې مخه انشاءالله نیول کېږي. موږ اطمینان ورکوو چې د دې ډول حملو تکرار به نه کېږي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وبچي او 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د پنجشنبې د ماښام پر خونړیو تیروریستي حملو او د داعش په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې د دغو انتحاري بریدونو مسؤلیت ومانه. د بریتانیا ایوننګ ستاندرد او میرر ورځپاڼو په دې اړه خپلې لیکنې په دې پوښتنې پیل کړي چې د داعش خراسان څانګه څوک ده. دوارو رسپانو دا ډله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش څنګه بللی چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په عراق او سوریه کې دا ډله په 2014 میلادي کال جوړ شوه، خو په افغانستان کې لومړی ځل د 2015 په جنوري کې سر راپورته کړ. دا هغه وخت چې د ډلې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لرلې. ایوننګ ستاندرد او میرر رسپانو کښلی چې داعش په نسبتا لنډ وخت کې خپل نفوذ د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال لویدیځ کې ګڼو ولسوالیو ته وغځاوه. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز پر اساس ویل کیږي چې د ډلې په لومړیو درو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې په ملکیانو باندې تر سل ډېرې حملې وکړې. د دې مرکز په وینا له 2015 څخه تر 2018 پورې د داعش خراسان څنګه پر افغان، امریکایي او پاکستانی پوځیانو شاوخوا 250 بریدونه کړي دي. دا ډله پر یوه زیږنتون د تیر کال د حملې په شان د خورا خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. د سولې او اقتصاد نړیوال انستیتیوت د سولی او اقتصاد نړیوال انستیتیوت د تروریزم د فهرست لمخې تر 2013 پورې داعش ډله په نړۍ کې تر ټولو په خونړۍ ډلې بدله شوه. د ملګرو ملتو د یو راپور لمخې د داعش خراسان څنګه د 1500 او 1200 تنو ترمنځ وسلوال لري، خو ځینې متخصصان اټکل کوي چې په راتلونکو کلونو کې به د دې ډلې د وسلوالو شمیر 10000 ته زیات شي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له کبله به تشه رامنځته شي. له 2000 را په دې خوا چې افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې مشان وبشل یا ونیول، شهاب المهاجر مشري کوي. ایوننګ ستاندرد او میرر رسپانو لیکلی چې د داعش خراسان څنګه او طالبان له یو بل سره دښمنی لري، ځکه چې داعش باوري ده چې طالبان پوره سخت دریځ نه دي. خو د تروریستي چارو دوه کارپوهان باور لري چې داعش طالبان خپل سیالان ګڼي او وایي چې طالبانو خپل ایدیالوژي په افغانستان پورې محدوده کړې ده. د امریکا استخباراتي چارواکي باور لري چې د داعش یو شمېر غړي له طالبانو جلا شوي کسان دي، او داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته لږ تر لږه یو داعشي مشر وژلی دی. د سټارز اند سټرایپس په ګډون څو امریکایي ورځپاڼو په افغانستان کې د داعش د نورو خونړیو حملو د احتمال خبرداري ورکړی دی. سټارز اند سټرایپس په منځني ختیځ کې د امریکا د عمومي قمندان جنرال فرانک مکینزي په قول کښلی چې د کابل د پنجشنبې د ماښام له بریدونو وروسته د نورو تروریستي بریدونو احتمال شته. مکینزي ویلي دي چې د داعش ګواښ خورا زیات دی، دوی غواړي چې دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي او امریکایي پوځیان هم ورته تیار دي.
د ناټو غړیو او د ملګرو ملتونو مرستندویو مؤسسو د اگست 1 مله مهلت وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت بیا پیل غوښتنه کړې ده. ترکیه ویلي دي چې په دې اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. همدارس د خړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې ده چې له سیشن بي وروسته به افغانستان ته د اړتیا وړ بشري مرستو در رسولو لپاره هوایي دهلیز فعال شي. امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی دی چې طالبان د کابل د نړیوال هوایي ډګر له فعال ساتلو سره لیوالتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو غړي هیوادونه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو سرتیرو د وتلو د پروسې له بشپړېدو وروسته د بشري مرستو لپاره پرانیستی وساتي. له افغانستانه د بهرنیو وګړو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو لپاره مهلت د اګست په 1 پای ته رسیږي. ترکیه ویلي دي چې له طالبانو سره یې خبرې روانې دي څو له دې نیټې وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د فعال ساتلو لپاره تخنیکي مرسته وکړي. خو ترکیه چارواکو ویلي چې د پنجشنبې ورځې برید د هوایي ډګر د متخصصانو د امنیت په برخه کې د ترکیه ځواکونو هڅې زیانمنې کړي. ترکیه دا نه دي ویلي چې طالبان به یې حتما شرایط ومني. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون جمعه څرګنده کړه چې د دې هیواد کابل ته د الوتنو د پیل په برخه کې بیړه نه لري. خمرستاندوی ټولنو ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي ځکه دا هیواد د څلورو کلونو په ترڅ کې د وچکالۍ له دوهمې څپې سره لاس ګریوان دی. همداراز د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 13 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په روانه اونۍ کې وویل د افغانستان میلیونونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي او اوس چې د کورونا وبا او د څو ورځې مخکې بدلون پر پخوانیو مصیبتونو ورزیات شوي افغانستان د یو ناورین په درشل کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل د افغانستان د اړتیا وړ روغتیایي وسایل په څو ورځو کې خلاصیږي په داسې حال کې چې د دې وسایلو د زیرمو د ډکولو هیڅ امید نشته. د WHO د بیړنیو مرستو سیمه ایز مشر ریک برینن پرون وویل د امنیتي اندېښنو او نورو عملیاتي دلایلو له کبله لږ تر لږه د یوې اونۍ لپاره د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه کار اخیستل د دوی په پلان کې نشته. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دوجاریک خبریالانو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د هوایي بشري مرستو د رسولو پروګرام په پام کې لري چې د دې اونۍ په پای کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو یو دهلیز رامنځته کړي. ښاغلی دوجاریک زیاته کړه چې دا الوتنې به له پاکستان څخه کابل ته نږدې هوایي ډګرونو او د کندهار او مزار شریف هوایي ډګرونو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو مامورینو د انتقال لپاره د 13 میلیون ډالرو او د وسایلو د لیږد لپاره د 12 میلیون ډالرو غوښتنه کړې. د جاریک وویل دا معلومه نه ده چې د اګست له 1 وروسته به د کابل په هوایي ډګر کې څه پیښ شي خو هغه د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو لپاره د دې هوایي ډګر رول مهم وبل. ملګرو ملتونو ویلي چې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره به په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې اسلام پالو طالبانو څرګنده کړې ده چې غواړي د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي څو ځان له نړیوالې انزوا څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي ډېرو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له طالبانو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په فعال ساتلو کې مرسته وکړي.
په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګر په تیرو نږدې دوه اونیو کې په لسګونو سره بهرنیان او افغانان په بیړنیو الوتنو کې سل شوي دي. غرته نشتی لدی جو شبی هوایی دگره د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت شته. په دې اړه د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخلو عمومي رئیس غلام جیلانی وفات خور.
د کابل هوایی دگر ډیر الوتنو ظرفیت لري خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایی دگر قطع دي. تنها د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دي چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفا سپتا سوسی چې ډیر ظرفیت لري لډیر نه مطلب څه شی دی یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لاند وخت کې لدی هوایي ډګر والوسي؟
دی هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکې جګسي او بل نشاست وکړي. رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی. تر همزمانی کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پر مځکه کوي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیکافو کې بل بیا راشي لندنګ وکړي.
یو وخت مو د سې اورېدلې و د خطر چې هوایي ډګر غرته نشلی دی ممکن لوی الوتکې د کښېناستو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي. نو فکر کوي چې یوازې یو څه وړی الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وباسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکو د پاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډېر لکه د ایرباس 380 یا تر هغه نورې غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځه تللي دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي. د ایرپورټ
نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولې په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګې شي. د کابل د میدان د رنوي څراغونه او لایټنګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب، تاسو د لایټنګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو داسې راپور درلود چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن، د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لانډینګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعض ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسېدلی دی، دا دقیق ده.
غلام جیلانی، وفا، د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ د برخې عمومي رئیس.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و بچې او شپږ بشته دقیقې دي لاند خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تاج څخه ډډه وکړي. سپین ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبرداری ورکړی. د داعش پر یوه غړي په ننګرهار کې د بي پیلوټ الوتکې برید شوی دی. دا کس نن ووژل شو، خو د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید خندلی او عدالت ته د دې برید عاملانو، تنظیموونکو او تمویلوونکو د راکاژلو غوښتنه کړې ده. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې هر تروریستي عمل د هغه انګیزې، وخت، ځای او عاملانو ته له پام پرته جنایت دی او هیڅ توجیه نه لري. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته داخلې شوې دي. د برېټانیا سریعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو وروسته به برېټانیا ته نور افغانان هم راولي. طالبانو د عامې روغتیا وزارت ښځینه کارکوونکو ته خبر ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو دندو ته حاضر شي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی د تل لپاره له افغانستانه ووت. او د قزاقستان په وی پوځي اډه کې چاودنو لښتر لښه 12 کسان وشلي او نشته سل نورې ټپیان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ادامه لري. لومړی سهارنۍ خبري مچله مو په سوشي بو کې پاتې رسیږي. په پاتې څو دقیقو کې چې له تاسو سره یو د شوان رنگونه پروګرام درو، بیا په پوره ساز ما همکار احمد شکر احمدي لتاسو سره ده.
دا ژوند رنگونه.
انو می وادله هوا دروغنه اصلا د لغمان ولایت ننګار وسلی سیدونکې
په لغمان کې لپولو پټینه راتوې څوجری بزمکم ده او څه کوي
تقریبا لز دولس جری وو فاندازه نو هلته مختلف پسونه کیږي.
تاسو خپل چی کوي؟
مون غنم کرو، وریجی کرو، جوار کرو، پمبه کرو، مثلا ترکاری باغ کرو، سی ترکاری کې هر څه یي، مثلا کشو، پیاز شو، کچالو شو.
لځان راتوې خپل دې بزګری دې قانیز داده
او ولې نه ترافی خلک ته وی خبره ده کا دا خبره کړم نه د خوځدم دا کوي امغام کار ده ملته معلومه خبره ده چې کوي او پیګو په ونه پیګو
د کوم فصل کرل دې ډیر خوخیږي.
ما ته خو خپل دا وری چې کله موږ شولې موږ ته وی کنه اول خو و چې شولې دا بیا موږ په میاش تقریبا سروي خورځي په وبو کې پرې دوه غې نه بعد بیا پټی کې شیندو چې وښیندل هغه بیا رسیږي بزغلې هغه نه بعد موږ نه حل کوو نه حل ورته وایو بیا شر راغړو لاس کسه شر کسه داسې راټولې کې ځوانان د کلی منطقې یو بل سره کومک کې مرسته کوي چې بیا شر کونو میادېږي نو موږ دا راکو نو دا ډېر د سې خاص خون کې او په اخر کې ځوانان یو میله دا می چې کړه پټی یاد از موږ سم کې اخیری سي کار خلاص دي موږ ورته لړلو وایو هغه پټي والا هغه کور والا څوک سی دی دی هغه اوسیدونکی کنه مثلا د چا دا پټي سی د چا کار څه کوو هغه په هغه پټیو کې خټو کې هغه کور غړو را غړوې دغه ډېر داسې د ځوانان دپاره ډېر جالب وي او ډېر د دې دپاره داسې په تمنا کې وسوسه کې سې دا به اوس دا زر در دا پټي نه خلاص سي او موږ دا پروګرام
تم کوم وخت چا په خټو کې غړولی
ولې نه طبعا دا خو معلومه خبره ده چې د هر چا اشاري هغه کوربا بیا دا هغه کېږي د لسو پنځلس کسانو زور څوک نه لري طبیعي خبره ده چې یو
لس پنځلس کسه یو نفر ته
یو خواته کېږي او یو خواته کېږي دا بیا داسې خاص وبلی یم نه چې کله خدای موږ له سیده کم لاس زوبل کې یا په خاص وبلی کې یا غیر کې خو هغه خپل اساسي اصول یا په اصول سره دی هغه کوي. بله
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
مننه خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.